د ماسپښین دوی بچې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي برکوربم. تخنیکی چاري شمشاد زدرن مختوبي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. په دې خبرونه کې مو تر خبرونو وروسته لدی خبرو چې په تو ورځو کې به افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي او ویل کېږي چې دا ځل به کابل طالبانو ته دا وړاندیز وکړي چې اور بند وکړي. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د سولې د عالی شورا یو مقام وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قومندان چې د انتحاري حملو مسؤول و او دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي، او د امریکا دفاع وزیر د عراق د کردستان سیمې له مشرانو او هغو امریکایي پوځیانو سره ګوري چې کوردي پیشمرګه ځواکونه روزي. بشپړ خبرونه. د سولې د عالی شورا یو چارواکی وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ رادیو ته وویل چې که څه هم د خبرو ځای تر اوسه دقیقا نه دی ټاکل شوی، خو په غالب ګمان چین به د دې خبرو کوربه وي. اسوشیټډ پرس خبري آژانس د ښاغلي قاسمیار له قوله لیکي چې دا خبرې به د روانې جولای میاشتې په دیرشمه نیټه ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قومندان چې د انتحاري حملو مسؤول و په افغانستان کې وژل شوی. پنټاګون په یو بیان کې د دفاع وزیر اشتن کارټر له قوله لیکي چې وایي خالد ابو خلیل السوداني د القاعده شبکې له مشرانو څخه و چې له خپلو دوو ملګرو سره نږدې دوه اونۍ مخکې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وژل شوی. بیان زیاتوي چې السوداني په دې حمله کې د دریو وژل شویو سخت دریزو په ډله کې وو. په بیان کې همدار زیاتونه شوه چې د السوداني مړینه به په ټوله نړۍ کې د القاعده شبکې پر عملیاتي ځواک اغیز وکړي. پنټاګون وایي نوموړي پر افغان، امریکایي او پاکستانی ځواکونو په حملو کې په مستقیم ډول لاس درلود. په بدخشان ولایت کې چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې د حملې د شنډېدو خبر ورکوي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي جګړه د شپې تر 9 بجو پورې روانه وه چې په ترڅ کې یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. ښاغلی بیدار د جګړې د تلفاتو په اړه ازادۍ راډیو ته نور معلومات ورکړل.
نفر طالبان ملو زخمیان دي چې خارجي اعظم په دې کې وجود لري، او همدارنګه یو نفر د نیروبای امنیتي زخمي.
چارواکی وایي وسلوالو طالبانو وروسته له دې چې پرون سهارنۍ حمله یې شنډه شوه، پرون ماښام یو ځل بیا پر وردوج ولسوالۍ حمله وکړه. له ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن د عراق او بخینن عراق ته د ناسافي سفر په ترڅ کې د کردستان د سیمه مرکز اربیل ښار ته ورسید. کارټر د کردستان د سیمه لمشر مسعود بارزانی او هغو امریکایي پوځیانو سره چې کوردی پیشمرګه سرتیری روزی کتنې په پام کې لري. پیشمرګه له هغو ډلو څخه ده چې په عراق کې له اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي او زیاتې سیمې یې ورڅخه نیولې دي. کارټر پرون د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې د داعش پر ضد د هڅو د بریالیتوب ډاډ ورکړ. موږ به داعش مات کړو ځکه چې تمدن تل پر بربریت بریالی شوی، خو د داعش د ماتولو لپاره یو وړ ځمکني ځواک ته اړتیا شته چې موږ یې جوړولی او حمایه کولی شو، او د دې ځواک جوړول په خپل وار د ټولو په ګډون حکومتولۍ ته اړتیا لري. د امریکا د پاوز د اټکل له مخې له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره درې کوردي لواو او د عراق د پاوز شپږو لواو ته اړتیا شته. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوی لومړني عراقي سرتیری د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوی. عراقي ځواکونه اوس مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک په مرسته هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اکمالاتي لارې بندې کړي، او په رمادي کې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې په دې سیمه کې د داعش جنګیالي کلابند کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ستیف وارن پرنو ویل چې روزل شویو پوځیانو په تیرو 24 ساعتونو کې په رمادي کې شپږ کیلومتره پرمختګ کړی. د وارن په وینا د سنی حکومتي ملیشو شاوخوا 1500 جنگیالي هم له عراقي ځواکونو سره د رمادي خواته پرمخ ځي. د ترکیه جنگی الوتکو نن د سوریه په خوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. ترکی چارواکي وایي په دې حمله کې چې سهار وختي پیل شوې د ترکیه له سرحده پورې غړه د سوریه په هاوار کلی کې اهداف پنه شول چې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه هم پکې ده. خو ترکی چارواکو ویلي چې ترکی الوتکې د سوریه هوایي قلمرو ته نه دی ننوتی. لبلخوا ترکی رسنوی راپور ورکړی چې د تروریزم ضد 15000 پولیس په استانبول ښار کې د داعش او د کوردی ملیشو پر مرکزونو عملیات ترسره کړي. د عملیاتو نیمه شپه او بخیده عملیات تیره شپه د هلیکوپتر او خاصو ځواکونو لخوا پر سلو مشکوکو مرکزونو ترسره شول. په سوریه کې د ترکیې هوایي حمله یوه ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې ترکیه امریکا ته له خپلې انجیر لیکنومې قرارګاه څخه په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د هوایي حملو اجازه ورکړه. او وروستی خبر، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر د دفتر د خبر له مخې ولسمشر اولاند هیله څرګنده کړې چې ایران به د منځني ختیځ د کړکیچونو د حل په برخه کې رغنده رول ولوبوي. له شپږو لویو قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته له ایران سره د اروپایي هیوادونو تماسونه زیات شوي دي. د جرمني د اقتصاد وزیر زیکمر گابریل پروانهونه کې تهران ته ولاړ او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم په پام کې لري چې د روانې چهارشنبه په ورځ د هیواد ته سفر وکړي. همدارسته ده چې د اتریش ولسمشر هاینز فیشر په سپتمبر میاشت کې ایران ته ولاړ شي چې دا به له 2004 کال پر وروسته موده کې ایران ته د یو اروپایي هیواد د ولسمشر لومړنی سفر وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې 15 ورځې وروسته شای افغان حکومت له طالبانو سره په چین کې خبرې شروع کړي. د سیاسي چارو یو چیرون ته وایي
چین هم په افغانستان کې یعنی د مخالفینو په منځ کې یو مقام موقعیت لري، هم په سیمه کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري.
په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان بیا په اسلام آباد کې د پوځ له مشر سره هم د غلط طالبانو سره د سولې د خبرو مسله چیړلې. خوست ښاروالي پر مایوبینو غرفې ویشلې.
تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفه بعضی چې موقتی غرفه دي په کې سبزی بعضی هغه د تقسیمو
په کونړ کې د پکول بازار ګرم شوی.
په کونړ د لرغونی زمانه نه پکول چې دغه دود دی، دغه وړین لباسونه لکه پکول شو، لا ګنڈې شو، لا ګډین شو، حتی پیتاوی دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو کینیا ته د متحده ایالاتونو د ولسمشر بارک اوباما سفر سارلې او ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ډیر امکان شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبري په څو ورځو کې په چین کې پیل شي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارنن ازادي راډیو ته وویل دوی به په طالبانو فشار راوړي چې موقت اوربند ومني. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره چین یو مناسب ځای ګڼي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبري شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستان په مریک شوي وي. اجمل تورمن له کابل راپور لري.
د سولې دوهم پړاو خبرې په هیواد کې د سولې او ثبات په لور د افغانانو د هیلو لورې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د دغې ناستې د ځای په اړه خبرې وروستۍ شوې نه دي، خو د دوی په خبره تر ډیره دا امکان شته چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په چین کې ترسره شي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دوی به په طالبانو دا فشار راوړي چې یو موقت اوربند ومني.
دی
وی تر نن پوری موږ د سولې د دوهم پړاو خبرو دقیق ځای پاړه معلومات نه لرو، خو په غالب ګمان سره چې دا ځل به کوربه چین وي. په اجنډا کې به هغه څه شامل وي کوم چې په لومړي پړاو خبرو کې هم شامل و. خاغلی قاسم یار دغه شان وویل د هغه پلاوی غړي هم تر دې دمه نه دي ټاکل شوي کوم چې د افغان حکومت په استازیتوب د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون وکړي، خو د ده په وینا کوم کسان چې په لومړي پړاو خبرو کې موجود ول هغوی به بیا هم برخه واخلي. په پاکستان کې د سولې په لومړي پړاو خبرو کې د افغان حکومت له لوري حاجی دین محمد، حکمت خلیل کرزی، فیض الله زکی، محمد ناطقی، اسد الله سعادتی او انجینیر عاصم ګډون درلود. دغه خبرې د روان زیږدیز کال د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مری کې وشوه او پریکړه وشوه چې دوهم پړاو خبرې به د همدې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ویل کېږي چې د سولې په دې خبرو کې چې څو ورځې وروسته به جوړ شي د طالب پلاوی ترکیب هم لا نه دی معلوم شوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان پر پاکستان د چین نفوس او امریکا او افغانستان سره اړیکو ته په پام دغه هیواد د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره مناسب ځای کړي. افغان سیاسي کارپوه حاجی سید داوود:
چین هم په افغانستان کې یعنی د مخالفینو په منځ کې یو مقام موقعیت لري، هم په سیمه کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري. که چېرته په چین کې کېږي نو ټولو نه ښه خبره دا ده چې چینایان او امریکایان تقریبا ورته نظر لري په افغانستان باندې.
عام خلک هم په چین کې د سولې دوهم پړاو خبرو ته هیله من ښکاري. دوی وایي دا چې چین په سیمه کې له خرول څخه برخمن دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو په برخه کې هم اغیز ښه ثابتېدلی شي.
د یو شمیر راپورونو له مخې له طالبانو سره د سولې خبرې به په 15 ورځې وروسته لننه پیل شي. ویل کېږي چې دا دوه ورځنۍ خبرې به په چین کې وشي. افغانستان غواړي چې دا ځل به د خبرو پر مهال له طالبانو وغواړي چې اور بند وکړي. څه باندې درې اونۍ مخکې یعنی د جولای په 8 له طالبانو سره افغان لوري په اسلام آباد کې د سولې خبرې کړې وې چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په باور هغه خبرې امریکایي او چینایي استازیو څارلې. په تیرو شپږو میاشتو کې څو ځله له طالبانو سره غیر رسمي خبرې هم شوې وې او افغان ولسمشر ویلي دي چې د سولې خبرو ته تر هر څه لومړی توپ ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي د سولې د راتلونکو خبرو پاړه لویدیځو اژانسونو ته ویلي دي چې دا ځل به د سولې په خبرو کې د مدني ټولنې استازي، د ښځو استازي، د سولې فعالان او جهادي مشران له طالبانو سره خبرو ته کښېني. په کابل کې بیا د ناټو ویاند براین تریویس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د پاکستان د وسوال پوز له لوی ترسیس جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه د پاکستان ستاینه کړې. جنرال کیمبل جنرال راحیل ته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې له کبله مننه وویله. دوی همداراس پر ځینو مهمو امنیتي مسایلو چې پر افغانستان او پاکستان اغیز لري خبرې وکړې. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه وایي چې جنرال کیمبل پر اول پینډي کې د پاکستان د پوز په عمومي قمندانۍ کې له راحیل شریف سره خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې پاړه له پاکستان د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
په افغانستان کې د نړیوالو یا آی ساف ځواکونو قمندان جنرال جان کیمپل د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو او د دوړ خو د استازو د قربتوب لامل د پاکستان رښتینی حسې واستایلې. جان کیمپل دا سرګندونه د پنځمه پرس پرول پنده کې د پاکستانی پوز په عمومي قمندانۍ کې د هیواد د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف سره د لیدنو پر مهال کړي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه په یو خبري کړي خبر پانه کې ویلي په افغانستان کې د ایساف ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د پاکستانی پوز لوی درستی سره ولید او د افغانستان او پاکستان د ګډي پولي دمنتي وضعیت پر سیرلو سربېره ور سره په یو شمېر نورو دوړخیز موضوعاتو خبرې وکړي. جان کیمپل همداراز د افغان دولت او طالبانو د مخامخ کتنو د زمینه برابرولو او قربتوب لامل د پاکستان د ریښتینو هڅو هرکلی وکړل. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو قمندان په داسې حال کې له جنرال راحیل شریف سره لیدلی چې د افغان دولت او طالبانو استازو د رواني میاشت په 8 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د خبرو زمینه پاکستان برابره کړې وه چې دواړه افغان خواوې پکې د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي. په عین حال کې د پاکستان د دفاعي پوځي چارو کارپوهان د افغان دولت او طالبانو مخامخ لیدل کتل د پاکستانی پوځ د لوی درستیز دغه ژمنې پایله بولي چې کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کړې وه. جنرال راحیل شریف سمود مخ کې کابل کې ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او پاکستان به د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل همکاري جاري وساتي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستانی پوځ په خوانی منصبدار بریګیډیر محمود شاه آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې خای پاکستان له افغان دولت سره د خبرو لپاره پر طالبانو ډیر فشار اچولی وي.
افغان طالبان دوره په مزمانی نوې خبره نو پاکستان به په دې دباو اچولی وي او زما په خیال دا ښه خبره ده چې دا خبرې اترې د دې ډایرکټ شو. نور د دې خبرو اترو نتیجه چې کوم ده هغه په دې خبره به ده چې افغان حکومت او طالبان څنګه د دې خبرو اترو نه فایده اخلي.
له بلې خوا د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو بل پړاو ښایي د رواني میاشت په اخرو کې ترسره شي چې پر یو شمېر موضوعاتو سربېره به پکې پر اوربند هم خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د استازو په مخامخ خبرو کې د امریکا، پاکستان او چین استازو هم ګډون درلود او پر دغو هیوادونو سربېره یو شمېر نورو هیوادونو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان دولت او طالبانو د مخامخ لیدنو کتنو د پیل هرکلی وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. خوست ښاروالي د شار پول ویزه څنډه کې سبزی منډی ته نږدې د مایوبینو لپاره د یو شمېر غرفو د ویش لړۍ پیل کړه. د شاروالي ریاست چارواکي وایي چې دا کار د مایوبینو د اقتصادي بساینې لپاره کړی ترڅو دوی په شار کې کاروبار وکړي او د نورو له محتاجۍ او بېوزلۍ خلاص شي. د مایوبینو د یو شمېر اتحادیو مسؤلان د شاروالي د دې اقدام ستاینه کوي او له حکومت غواړي چې په ورته توګه مایوبینو او د شهیدانو کورنیو ته خپل نور قانوني حقوق او امتیازات هم ورکړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست ښاروالۍ ریاست لخوا مایوبینو ته د سبزی منډۍ مخامخ پارک کې د توزیع کېدونکو غرفو لپاره د ښار سربېره د نږدې ټولو ولسوالیو د مایوبینو استازي د خوست جرګو تالار کې راغونډ شوي ول. په دې اړه خوست ښاروال کرامت خان خپلواک آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی به مایوبینو او د شهیدانو وارثینو ته د ولسوالیو په تناسب په پړاویز ډول غرفې او د دوی نور قانوني حقوق او امتیازات ورکړي.
نن موږ تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفې بعضي چې موقتی غرفې دي په کې سبزی بعضي هغه د تقسیمو نو دا موږ یو بنیاد دوی ته کېږو. نه تنها دا چې دوی په دغه غرفې وي او بلکې نورم دغه لړۍ په دوام ولري داسې په نورو برخو کې هم موږ غوړو چې د دوی سره مرسته وکړو.
د خوست د مایبینو د شورا مشر سخی محمود وایي چې د دې غرفو د عادلانه ویش لپاره غوړي توزیع د ولسوالیو په سطحه وشي.
دغه غرفې دا ټپره چې موږ اوس دغه د مایبین لپاره توزیع کوله او دام په ولسوالیو کې شهر ولسوالۍ تخپل ساحو ورسېږي بیا په ولسوالۍ کې دغه تقسیمېږي. معلومه خبره ده چې کور چاته پیدا شي څه الله روزي پیدا کیږي هغه ته خامخا سړی خوشحالېږي که چېرته د بیکوره ګرځي او مایوب په بزور کې سول کې ودانې خامخا خپه کیږي.
د سویل ختیځ زون په کچه د مایوبینو او شهیدانو د اتحادیې مشر صاحب منګل وویل چې د ښار ځینې نور کارونه او خدمتونه هم باید مایوبینو ته وسپارل شي.
موږ غواړو چې د اډې ماډې مقدارو کې د ښار د نور غرفې مرپې روکي چې خپل معلول خپل تکیه وکړي ځکه ډېر معلولین دي په 450 شهید مواد رسېږي دغه نه روغ دي چې دا هیڅ کور کې شي لري نه.
د غلام محمد په نوم یو مایوب چې د ترزی ولسوالۍ د مایوبینو او شهیدانو د کورنۍ پاسته زیتوب د غرفو د ویش بهیر ته ورغلې ویل چې
مونږ حکومت دا ایله لرو چې حکومت مونږ په شخصي بده کې مایوب شوی نه یو دغه وطن ته خدمت کړه دا مایوب شوی خلخونه لرو بچونه لکه دای تو بچون چارته ته ضرورت لري د غاری مو بچونه ضرورت لري. دا حکومت یې چې مور پلور دا مور پلور او جوړ شي چې جواب غوښ کې ونی سي کرور کې جړونه کرور کې خپل خاک ور کې.
یاد دی وی چې په خوست کې خوښه و نیم زره مایوبین او شهیدان راجستر شوی دي. د شهیدان وارثین او مایوبین ادعا کوي چې په تیر سوال لسکلونو کې د دوی هغه حقوق او امتیازونه نه دی ورکل شوی چې د افغانستان په اساسي قانون او نورو فرعي قوانینو کې ذکر شوی دي. د خوست مایبینو څو واره مخ کې هم د اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د خپل حقوق غوښتنې کړې دي.
د تیرو کلونو په پرتله په کونړ کې د پکولونو وړینو چپنو او واسکټونو جوړول زیات شوی دي او په برکت زیاتو کسانو ته روزګار پیدا شوی دی. هټیوال وای چې له بهرنیو هیوادونو هم ورته فرمایشونه ورکول کیږي. په دې اړه روح الله انوري یو تفصیلي راپور لري.
په کونړ او نورستان کې له ډیرو کلونو را په دې خوا خلکو وړینې جامې او پکولونه جوړول او ګڼ مالداران په همدې کسب بوخت وو، خو اوس په اکثرو کلیو او بانډو کې د وړینو شیانو جوړول کم شوي دي. کیدای شي لاملونه به هم د لاسي صنایعو د بازار نشتوالی او په یادو شیانو د زیات وخت لګیدل وي، خو په خوا کې بیا د اسدآباد په خارګوټي کې د ماشینی پکولونو، واسکټونو او چپنو جوړول زیات شوي دي. د اسدآباد خارګوټي کې د وړینو واسکټونو، چپانو او پکولونو لزګونه دوکانونه موجود دي چې په ګڼ شمیر کې کسان پکې کار کوي. نن موږ د پکولونو او چپنو ګنډونکو خواته ورغلی وو، هر یو په خپل ماشین او کار سر ټیټ کړی او مخې ته پراته تاو شوي پکولونه ګنډي. له یو پکول ګنډونکي اورو چې کسبې چیرته زده کړې او د پکولونو، وړینو واسکټونو او چپن دپاره تیکا یا رخت له کوم ځای راوړي.
پکولونه هم همدې دوکان کې یاد کړي دي، درې څلور کاله مې کېږي چې پکولونه مې یاد کړي دي. بس تا نیک طرف موږ تلنه راغل کېږي، موږ یې په خپله ګټ کوو بس ګنډو.
څلور کاله کېږي څلور کاله کوم قسم پکولونه ستاسو ګنډي؟ د کوم کپڑو نه ګنډي؟
د یو قسم لاورۍ کپڑا ده، یو قسم سوادۍ کپڑا ده، بل قسم چترالۍ ده، اوس پکې نوی کپڑا بل راغوتې رچېنه کپڑا ده، سوتی ده، بس دغه چترالۍ خدا چې ریډ ګران دی، بس خلکو ته خف معلومي
ډېر کم یو خلک اخلي،
بس ډېر دغه لاورۍ چې ده لاورۍ ډېر استعمالي ارزانه ده. ولې نو سوچ لاله بعد کوم سر کارخانه دغه شوې دي.
ضیاءُ الرحمن چې په اسدآباد کې د پکولونو او واسکټونو ګنډلو او پلورلو دکان لري، وایي پخوا به په کونړ او نورستان کې په لاسونو د پکولونو، ګنډۍ او واسکټونو جوړول دود و، خو اوس دا دود د ختمېدو په حال کې دی.
نه نورستان نه به ځینې کپڑه نه راځي، اوس هغه خلک هم داسې سمارټ شوي دي، دا کپڑه نه جوړېږي.
اوس چترال کې جوړېږي که نه جوړېږي؟
چترال کې جوړېږي. نه نه چترال کې جوړېږي، خو هغه چې جوړېږي ښه کپڑه ته بار ملته ځي او کمزوري پاتې کېږي په پېښور کې او بیا دلته راوړي. د دې لکه وخت پې ډېر لګي او ریټ یې کم ورکوي، خلک بازار ته چې وباسي مارکیټنګ ته ریټ کم ورکوي که نه.
هغه وایي نه یوازې دا چې د دوی په دوکان کې جوړ شوی شیان په هیواد کې دننه ښه بازار لري، د دې ترڅنګ ورته له بهرنیو هیوادونو هم فرمایشونه راځي.
ورځ کې د کارګر د تقریبا دغه یو څلوېښت دانې دا جوړوي، یو شل دا جوړوي، نو شپېته پکوله مونږه دوامدار مونږه خرڅوو. دا بس مختلف ولایتونو ته ځي، هم د کونړ خلک هم د پکول رواج ډېر لري، دا په سر کوي هرات ته ځي، ورو دا کوم ولایتونه چې ته خیر هغه ته
ځي،
بهر ته راځي، د بهر نه هم فرمایش راځي، فرانسې نه، اټالیا نه، دې ځایونو ته جوړي ده. څوک چې ځي که نه په کوم سفر باندې، هلته به هغه افغاني لباس کوي، نو دا پکول مترخ کوي. دا یو
خلک وایي د کونړ پکولونه دومره مشهور شوي چې هر څوک په کابل یا بل ځای کې خ دوست لري او یا هم کونړ ته کوم ګران میلمه راشي، نو ورته پکول، چپنه او واسکټ اخلي، او که کوم دولتي پلاوی یاد ولایت ته راولیږل شي، نو بیا خو پرې د رئیسانو او چارواکو لخوا د ډالیو باران وي.
نوم عریف الله دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دلته موږ کونړ بازار کې ښار کې د خیاطۍ دکان لرو، د میلمانۍ خاص خلک راځي، دلته موږ نه سودا وړي. دلته موږ پکولونه دي، چپانې دي، واسکټې دي، او داسې نور داسې سامان وړۍ نه جوړ شوي دي.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا ازادي راډیو ته وویل له ډېرې لرغونې زمانې په کونړ او نورستان کې د وړینو جامو او لباسونو جوړول رواج لري، او دا دود د شوروي لښکرو په خلاف د جهاد پر مهال له یادو ولایتونو یو شمیر شمالي ولایتونو ته هم انتقال شوی دی.
په کونړ د لرغونې زمانې نه پکول چې دی دغه دود دی، او بالخصوص دغه د غریزو سیمو خلک چې دي هغه دغه وړین لباسونه لکه پکول شوله، ګنډۍ شوله، ګډین شولو، حتی پیتاوي چې اوس هغه تقریبا د منځه تلونکي دي، دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو. خو پکولونه اوس هم په کونړ کې شته دی دغه د جهاد په وخت کې پنشيري ورونو او دغه شاده بدخشان د ورونو او سره تخار ورونو تله راغله د کونړ په لور باندې او دغه شان د نورستان په لور باندې نو کېده شي چې دغه ورونو چې په دغه غریزو سیمو کې وسیږي دغه هم دغه کلچر لکونل لزان سره وړي وسیږي
فدا وای په یخو او غرنی سیمو کې خلک زکه وړین لباسونه خو خوي چې څو ځانونه له یخ هوا وشغوري
د پکول بل خواله د زیات په غریزو سیمو کې کاریږي خواله د چې کواوري وسیږي ډېر یخنی وسیږي هم ته د خولې استفاده کوي هم ته هغه د غوګینی خولې چې غوګونه پیتوديږي نو پکول لخته کیږي او سر مخ کار کیږي پکې د غوګینی خولې استفاده ته هم کیږي نو په هغه سیمو کې چې ډېر یخنی وسیږي غری سیمو وسیږي واورونی سیمو وسیږي په هغه کې د غوګینی خولې استفاده هم کیږي او ګرم دي
جنت ګل فدا وای په کونړ کې د یادو شایانو جوړولو د کاروبار پراختیا سره ډېر کسان د روزګار خوندان شوي او اوس کولای شي چې له مسافرۍ او بل ستونزې پرته په خپل کور کې مزدوري وکړي کوم وخت چې په کونړ کې د ماشینی پکولونو چپنو او واسکټونو جوړول رواج نو نو اکثره خلکو به د پیښور په چترالی بازار کې فرمایشي پکولونه او نور شیان جوړول خو اوس چې په کونړ کې خیاطانو د پکولونو جوړولو ته مخه کړې د پیښور بازار ته څوک زړه نه خکوي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د سحر لوو د ماشام تر اوپر بیا ازادي رادیو په منځني صف د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیس پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو اوس په د لو بيډګر ته مخ کړو ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا ته په دوبلن کې له عمان سره مسابقه وکړي د 2014 کال د نړیوال جام لوبو د غراوی پترس کې افغانستان مخکې له عمان څخه یو لوبه بایللې و نو و پکتل شي چې سبا افغانستان خپل قصد اخلي او کثرنګ خو تیر ورس د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ووتونه د چې پاپونیو ګینی ټیم ته ماتي ورکړي او د 2014 نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړي د کابل اکثر اشاریانو په 2014 میلادي کال کې د شلوریزو سیالیو نړیوال جام ته د افغان کرکټ ټیم د لار موندنې له امله تود هرکلی کړی دی افغان کرکټ ټیم د پنځنبه پورس په یو شل اووریز سیالی کې د پاپونیو ګینی د کرکټ ټیم ته چې ماته ورکړه ووتونه ده چې راتلونکي کال په 2014 کال کې په هند کې د شلورونو نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړي د پرونی سیالی لګټلو سره سم ګنډ شمیر کابل شاریان واټونو تر اوتل او په پوره جذبو سره د خبري هر کلی وکړ په دیاړه له کابل خان محمد سین راپور لري
کابل خاریانو په 2014 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې تود هر کلی وکړ دوی ډلې ډلې د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار واټونو ته راوتلي او په تودو احساساتو یې د هیواد د کرکټ ټیم بریا وستایه یو وطن سنگین نومي ازادي راډیو ته وویل
ډېر خوشاله شوم چې موږ د 2014 کال راوند ته لاړو او ډېر خوشاله شوم ځکه چې پرونی لوبه ډېر موږ په سختۍ به موږ افغانانو ډېر نه امید شو او نن نه لوبه سره افغانانو ډېر خوشاله اول زخپل ډېر خوشالي مو ځکه چې غیر موږ د کرکټ نه ما وره په افغانستان کې نور د څه شي نشي چې هغه موږ ته صلح او آرامي راوړي یو کرکټ د چې موږ په هغه د خوشحالي او صلح او آرامي موږ ته راوړي
د افغانستان کرکټ ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوه مهمه سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه د لوبې په سر کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم په چا وګټله او توپ وهنه پیل کړه د ټیم د خپل شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اورونو کې افغان کرکټ ټیم ته 128 منډه هدف کې خود افغان کرکټ ټیم وتوانی چې په 19 اور کې ټاکلې هدف پوره کړي او په همدې توګه په 2014 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته لار ومومي افغان کرکټ ټیم په دې سیالیو کې سلور ګټلی خو دوی د باران لامل لغوه شوی او دوی بایللې دي په عین وخت کې یو شمیر کابل خاریان هیله خی چې افغان کرکټ ټیم به راتلونکي سیالۍ وګټي د هوتک په نامه یو ازادي راډیو ته وویل
نو دغه نن چې دوی کوم ټیم وګاټنو په افغانستان د پاره ډیر د افتخار او د خوشحالي او د افتخار ډکه لورز ولا او ټول په خوشحالي او خدای دې وکړي چې دوی کامیابی ترلاسه کړي موږ په دوی ویاړ کوو باید دوی په ډیر په کلکه باندې د افغانستان د ارزښتونو دوی په کلکه دفاع وکړي
افغان کرکټ ټیم په خاطر دې په درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو او یوې 500 اوریز نړیوال سیالۍ کې برخه اخیسته و. د شل اوریزو نړیوال سیالی د 2014 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون به پکې د کرکټ 14 ټیمونه برخه ولري. د دې سیالیو مهالویش به د کرکټ نړیواله شورا وټاکي چې افغان کرکټ ټیم به پکې له کومو ټیمونو سره مخامخ کیږي.
دوی بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د سولې د عالی شورا یو مقام وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. محمد اسماعیل قاسمی الحمدراز ویلي چې دا خبرې به د روانې جولای میاشتې په دیرشمه ترسره شي. د امریکا دفاع وزیر د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې د یوه مهم قمندان ابو خلیل السودانی د وژل کېدو خبر ورکوي. اشتن کارتر په یو بیان کې ویلي سودانی چې د انتحاري حملو مسؤول و له خپلو دو ملګرو سره نږدې دوه اونۍ مخکې وژل شوی. د بدخشان چارواکي وایي په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو د تېرې شپې د حملې د شنډولو حمله شندې کړې دي. د بدخشان مرستیال والی وایي چې په دې جګړه کې چې د شپې تر نهو بجو روانه و یو افغان سرتیری او شاوخوا څلوېښت وسلوال وژل شوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نن د عراق ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې د کردستان مرکز اربیل ته ورسید. کارتر به د کردستان د سیمې له مشر مسعود بارزانی او هغو امریکایي پوځیانو سره وګوري چې کوردي پیشمرګه ځواکونه روزي. د امریکا پاوځ وایي د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوي لومړني عراقي سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د ترکیې جنگي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر یو شمیر اهدافو حمله وکړه. ترکیې چارواکي وایي چې په دې حملو کې چې نن سهار وختي پیل شوې د ترکیې له سرحده پورې غاړه د سوریې په هوار ښار کې څلور اهداف په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه هم پکې ده.
په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د القاعده مهم کس ابو خلیل السوداني وشل شوی دی. په دې اړه تفصیل لا اسمت ساروانه.
په افغانستان کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان چې په ځانوژونکو بمی حملو تورن و له دوه نورو سختریزو سره وشل شوی دی. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت د دغه هیواد د دفاع وزیر اشتن کارتر له قوله وویل په دې حمله کې چې د جولای په 11مه یعنی دیارلس ورځې مخکې په پکتیکا ولایت کې وشوه د القاعده شبکې عملیاتي قومندان ابو خلیل السودانی ووشل شو. د کارتر پیغام هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې عراق ته روان ول ویشل شوی. په دغه پیغام کې دغه راز ویل شوي چې السوداني یو له درو پیژندل شویو سختریزو څخه دی چې په دې برید کې وشل شوی دی. د اشتن کارتر په پیغام کې راغلی چې د السوداني وشل کېدل به په نړۍ کې د القاعده شبکې عملیاتي توان نور هم کمزوری کړي. پینتاګون السوداني د القاعده د شورا جکپورې غړی او د انتحاري او جاودیدونکو عملیاتو مشر بللی دی. دفاع وزارت وایي چې السوداني د امریکا پر ضد د حملو په طراحۍ کې مستقیم لاس درلود. د پینتاګون په اعلامیه کې ویل شوي چې نوموړي د افغان پاکستاني او ائتلافي ځواکونو پر ضد د حملو لارښوونه کوله او د القاعده شبکې له اوسني مشر ایمن الزواهری سره نږدې اړیکې ساتلې. په دې اعلامیه کې د دفاع وزیر ښاغلی کارتر لخلی ویل شوی چې د السوداني وژل کېدل په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان اف کیمبل او د ترلاس لاندې ځواکونو د کار اهمیت شي. کارتر همداراز ویلی چې دوی به په سیمه او نړۍ کې د سختریزو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د ناټو په مشرۍ د امریکا او ناټو ځواکونو جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په 1 پای ته ورسید او یوازې 14,000 پوځیان پاتې شول چې لویه برخه افغان امنیتي ځواکونه روزي. خو لشمیر لا هم د القاعده پر ضد تروریستي ضد عملیات کوي. د جون په میاشت کې دغو ځواکونو 136 عملیات کړي، حال دا چې تر دې یو میاشت مخکې 140 حمله کړي وي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
یوې نړیوالې ادارې تور پورې کړی دی چې پاکستان د انټرنیټ له نړیوالو کیبلونو څخه په غیر قانوني ډول د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. کینیا ته د امریکا د ولسمشر تر سفر وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له کینیا څخه د خپلې څلور ورځنۍ کتنې په ترڅ کې نن نیروبی ته ورسید. ټاکل شوی ده چې اوباما به د کینیا له ولسمشر سره د سوداګرۍ، پانګونې، امنیت، تروریزم او بشري حقونو په اړه خبرې وکړي. رضوان مراد په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن خپل پلارني ټاټوبي کینیا ته ورسید. که څه هم نوموړی تر دې مخکې د سناتور په توګه کینیا ته تللی و، خو د متحده ایالاتو جمهوري ریاست ته له رسیدو وروسته دا لومړنی ځل دی چې ولسمشر اوباما له کینیا کتنه کوي. تمه کیږي چې باراک اوباما به د کینیا له ولسمشر اوهورو کینیا ته سره د کتنې پر مهال د سوداګرۍ، امنیت او پانګونې په اړه یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر اوباما او د نوموړي کینیایي سیال به د امنیت او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. کینیا یو له هغو افریقایي هیوادونو څخه دی چې د سومالی د الشباب وسلوالې ډلې په شمول د سخت دریځو له ګواښونو سره مخامخ دی. ټاکل شوی دی چې باراک اوباما به د کینیا د مسلمانانو د ټولنې له استازو سره وویني او د دې هیواد له چارواکو سره به د بشري حقونو موضوع هم یاده کړي. باراک اوباما به چې پلار یې له کینیا او د خپلې کورنۍ له غړو سره وویني، خو د امریکا جمهور رئیس به خپل پلارني کلي ته لاړ نه شي. لویدیځو خبري اژانسونو ویلي د کینیا په مرکز نیروبی کې د ولسمشر باراک اوباما د سفر لپاره د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې 10,000 پولیس او امنیتي افراد ځای پر ځای شوي دي. له باراک اوباما سره په دې سفر کې د کانګرس 10 غړي چې نه یې ډیموکراتان او یو یې جمهوري غوښتونکي دي ملګري دي.
یوې نړیوالې ادارې تور پورې کړ چې پاکستان د انټرنیټ له نړیوالو کیبلونو څخه غیر قانوني استفاده کړې ده او د دې هڅه یې کړې ده. د دې ادارې د راپور له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د کراچۍ بندري ښار ته نږدې د سمندر په تل کې له تیریدونکو کیبلونو څخه د معلوماتو د پټولو هلې څلې کړې دي. تفصیل له اسمت ساروان.
د نړیوال محرمیت د ادارې د یو راپور لمخې د پاکستان استخباراتو هڅه کړې چې د سمندر په تل کې د انټرنیټ له کیبلونو څخه په پټه معلومات ترلاسه کړي. راپور وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د چین او لویدیځو هیوادونو کمپنۍ کرایه کړي چې د دغه هیواد د کورنیو مسایلو د څارلو لپاره له انټرنیټ څخه معلومات ترلاسه کړي. په راپور کې دا ادعا هم شوې چې ISI هڅه کړې چې د کراچۍ له بندري شاره د چلورو تیریدونکو سایټونو له درو څخه معلومات واخلي. د پاکستان د دې هڅې علت دا ښودل شوی چې خپل استخباراتي یا جاسوسي ظرفیت د امریکا حد ته لوړ کړي. پاکستان په 2014 میلادي کال له یوې اروپایي کمپنۍ سره د دې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې، خو څرګنده نه شوه چې دوی موافقې ته ورسېدل او که ونه رسېدل. د محرمیت مدافع ماتیو رایس چې د محرمیت په نړیواله اداره کې کار کوي د پاکستان هڅه ځورون کې بولی وای د انټرنیټ دا کیبلونه له بیلابیلو هیوادونو او سیمو تیریشي او معلومات انتقالوي. ځینې له اروپا، افریقا ته ځي او بیا جنوب ختیځې آسیا ته. د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د محرمیت د نړیوالې ادارې د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د پوځ یو ویندوی د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې اوس په دې اړه څه نه شي ویلی. د پاکستان د پارلمان ځینو غړیو او د بیان د ازادۍ پلویانو تېره اونۍ له حکومت وغوښتل چې د خلکو د محرمیت حق خوندي کړي او د هغوی رازونه وساتي.
وسمت ازادیا واوریدونکو پروگرام او پوری پروگرام کې ساسو پرځ سب شوی پیغامونه فریبا ظاهر راخون کړي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسیمه ایزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنۍ او لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او تاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه سوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو محمد کوچه غزنی نمی زنگ در والا آزادی رادیو ته دا پیغام پیدما چې طالبان او مشران او پو هغه باندې یو غږ کوم چې څوک مشران دي چې ورونو ځانونه ما تبا کوي موږ تبا کوي نو نه په حکومت کې هم یو کوچه سره یې دوه کوچه کې خو چې عمر ته چا به مونږ کې خو د کندهار کې لا برادر چا باندې کولا پاکستان سره نه غواړي اما افغانان تبا کومي طالبان تبا کوي پاکستان خبرې مانه یا د غیبم تبا کوي کله افغان بچي افغانستان یې راسه پناره تور چې حمید کرزی شپې ته نه پاره در پېښول تاسو ویلې جنگ به ختم شي دا جنگ ول نه ختمیږي تبا کوي نو پلیز دې خدای راته خپل وطن ته دا چې مکه ورونه وڅړو دا خو نه خپل غاړه کې دې خدای پامه
زه د هلمند د ولایت د مساکلا د ولسوالۍ تخمیر استاد سره په تماس کیم ورور جان دلته زه د غره میږم اسیکم له اسماعیل میږم دلته دغه پولیس دي د بازار بند کړی دي هیڅوک بازار ته نه پریږدي او طالبانو سره هم جنگ دي خپل په پوستو کې ناشې دي سره وتره نشي زما پیغام دی وتره ته ورسیږي السلام علیکم
اوس پیغام دا دی ګوره د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ سرکنه و د کلي ز خبرې کوم موږ به ډېرې ترخې دي او موږ د حکومت
پیغام داده چې موږ پوښتنې چې دا برق نه څه موږ د برق سره ډېر په ستونزه کې یو موږ هیله ده چې دا برق موږ سم شي د مساکلا کې
زه د روزګان ولایت نه د ګزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ په ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دي ځکه چې طالبان راغلي دي موږ د ورځ روژې دي په موږ باندې په زور باندې سوړګانې او چای راباسي موږ کې ملکیان خلک وروره موږ خو د دې طالبان سره ډېر په عذاب یو حکومت هم هېڅ نشي کولی چې هېڅ ورته ګوري نه نه باسي بس دغه د حکومت دغه کمزورتیا ده والا خو نشي کولی چې وباسي د تاریخ په کلي کې والا خو موږ دا خواهش د حکومت سره لرو چې د طالبان وده
زه د روزګان د ولایت د ګزاب ولسوالۍ خبره کوم د ورو داژي یم دلته طالبان د زموږ مرکز سره راغلي دي نیمای ولسوالۍ نیمای خوا د دې په لاس کې ده موږ د حکومت څخه خواهش کوو چې د زموږ ولسوالۍ د طالبان څخه پاک ستیز مرسته ډوډۍ ځانې په زور خوري نه روژې نه سي نه شي کې د زموږ د حکومت څخه خواهش چې موږ د طالبان څخه خلاص شو موږ د طالبان منځکې حساب کې نور دغه خبره نه لرم خدای دې مل سلام علیکم
ما د غزو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت د غزو د ولسوالۍ سم ځنګ د سوالې دي دلته طالبان راغلي د غزو ولسوالۍ کې جنگ شروع دي طالبان راغلي دي د غزو جنگ په غزو کې شروع دي دی په بل مرکز کې دي د غزو سلیر دي غزې دي دلته روجي خوري زموږ کې سړې ما چې موږ وس په ځانونو وساتو کدي وساتو دي روجي نن نسي موږ څه ګوډي په زور غواړي مسکنه خلک د حکومت د مرو دا پیغام واوري چې موږ د دې خلکو سره وژغوري خدای پامان
زه د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ خبره کوم سرنکلا د سیمې څخه دلته موږ د میلیانو سره ډېر په عذاب یو پر ډمبار باندې دی د لاندې طالبان دي ډمبار یې نیم ورې لا کړی دی د طالبانو په لاس کې دی نیم ډمبار یې د سرنکلا د په لاس کې دی موږ ډېر ځینې په عذاب یو وطن ولې ما د مشرانو سره دا هیله ده چې دا غم ټول کې ولاړ شي موږ به ډېر خوشحاله
زدا زادی رادیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ روزګان ده د ساز ولسوالۍ لارې هم تړل شوی دي چې د صحیح هم نه پیدا کیږي نه وړي نه پرانه پلمیټ هم په دا شان چې هم د تنه پیدا کیږي موږ د ډاکټر اشفانی صدا وښنه چې موږ روزګان ولایت ته چې نو ولسوالۍ شهدا ساز ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې د غلار د مستقلاس کې په دې روزو مبارک موږ یې هم نه لرو فقط السلام
نو زه هم د ماډل څخه یو باندې خبره کوم چې د هلمند په محبت کې د سواحتي زمونه دي او کوم چې د باندې انتر کوسي د کوټه په لسی دي د غبیا دوی سمنور کې باندې وي باندې هزارې سیزور کې چې څو د ورځې کوټه په لسی دغه ورځې کې باندې تر دې وخت چې زمونه کېږي شخصي تزادم خلک به سره کې دا د ماډل سمایل چې دا باندې شخصي تزادم لري شخصي تزادم سره سره کې سیزي ورکی وایي ته
یو کلینک را ووتی هغه کلینک
اوس باندې موږ دلته مریضان پرېږدي چې د حکومت سمدا هیله ده چې دا کلینیک بیرته راولاکي. السلام علیکم.
ما نوم حیات د یلمن ولایت خبره کوم. دغه د مساکله په ولسوالۍ کې وروره دا وسهال دی. دا اوس دلته یو ګونده بازي ده. څه کیسه ده؟ ډاکټر عبدالله او اشرف غني په کابل کې ناست دلته مسلمانان سره ختم کړل. او بل پیغام یې دغه دی چې د مساکله په ولسوالۍ کې یا د بیسیم سمخه ده کښېنه وي، یا د روشن سمخه ده نصب کړي چې سم کار کوي، تدبیر منطقي به ځي. او بل دغه داسې راشي د مساکله په ولسوالۍ کې وګورې چې طالبان په یوه کیلومتر کې معنا ولسوالۍ ته نږدې دي، داسې نونې په نونې جنګ سره کوي. داسې راشي خپله دغه احاط راواستوي، وګورې را ولسوالۍ خپله وګورې، شهیدان یې هم کړي دي. او دا فرض روژه ده، په دا روژه کې هېڅ شی هم نه پیدا کېږي. ګرده شان یوه د ګړو ډبکه 500 ته رسېدلې ده، او یو من پټاچې 300 ته رسېدلې دي. وړه نسته، لارې بندې دي. دا ولې داسې چمکې؟ او دغه دی زما پیغام دغه دی وروره، په ازادي راډیو کې نشر کیږي چې دغه د روشن خدې کمزوري د مساکله کې ولې سم کار نه کوي، ولې داسې کمزوري دغه یو سمه خطه په مساکله کې نشر. السلام علیکم.
زه عبدالرحمن افغان د کندهار ولایت دامن ولسوالۍ ته زنګ ولې دي. زما ګران مسلمانانو وروڼو ته دا هیله ده چې دغه د روژې مبارکه میاشت کې خپل شان د مسلمانانو وروڼو ته نیکې ارزانه ورکوي. بېخي یې ګران کړي دي چې پخوا یې په یخۍ په 50 افغانۍ ورکوي، اوس یې په 40 افغانۍ ورکوي. دلته په دامن ولسوالۍ کې بېخي ګران شان ګران شوي چې زما پیغام هیله دي نشره کړي.
موږ دغه پیغام دی چې موږ د هلمند څخه زنګ درته ولې واس کا کویم. د کلا چې د ډیره تاریخي کلا ده، او په دغه سره کې ډیره بدنامه کړې ده. کوم د کلا دې زموږ کې سرکاري چې د تر ځای نه رسیدي، که انګور دې که هندوانه ده، که ارشه آیا ارشه چې دی موږ مداخله ورزول د حکومت سره چې دغه سړک راته جوړ کی، یا دغه د بری وګورځي، یا تر دغه جوړ کی، یا د امبار کی. السلام علیکم.
دا پیغام دی امنیتي چارواکو ته، وایي دا زموږ په وطن کښې ملخ ډېر دي، دا د څو مسؤلیت په غاړه واخلي.
زه ملا وفادار یم، د کندهار د میوند ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته پر موږ باندې چارواکو اربکیانو لارې بندې کړي دي، هېڅ خوراکي موادونه نه شو راوړلی. یو لارې ټولې راباندې بندې دي، او ټکاسان یې هم راباندې بند کړي دي. افاره زراجه ده.
بله، السلام علیکم. زه نزدیکان د بالاخست ولایت د مغرب ولسوالۍ اوسېدونکی. ما د افغانستان د مشرانو د افغاني صاحب یا د ډاکټر عبدالله زمینایي لیدي د بالاخست ولایت کښې سخت پاملرنه وشي. نه په کلینک کښې، نه په ډاکتران نشته، نه هم کار کوي. یو مریض چې پیدا شي هرات انتقال کوي، هرات ته نه رسېده، پر لارې نه پس وخي، او د سرطان ټوله خراب دي. ډاکټر عبدالله واسي افغاني خو نه ترکان جوړ شو، او نه هم کار ونې لاته وکوي ورسره.
السلام علیکم. زه عبدالقادر د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ زه خبرې درسره کوم. دلته دا اسکار چې زموږ سره ظلم کوي، ما چې مطلق سپینه لنګ وته او سپین پاتې وي، اوس موږ ته راځي کوي، موږ ډېرې موږ نه پرېږدي. موږ اکثر شو ډېر پاځای، موږ د ډاکټر اشرف غني سره ته دغه هیله لرو چې موږ ته د اسکار زموږ سره سم چلن وي، چې موږ ټول بازار ته موږ نه پرېږدي، موږ سره سم چلن نه کېږي. بس نور خدمت نه لرم. السلام علیکم. زما پیغام نشر شو.
سلام علیکم. زه محمود د فراه د ولایت خبره کوم، د بلابلک د ولسوالۍ. دوه ټکه پر وسي، یو اوبه سټوپونه دي، دېسیان دي را باندې کاریي په سوهاوو چې دوی کښېني. وایي موږ بمبار بند کړی دی شپه ورځې د امریکا څنګه دغه کوله، هغه بمبار له خدای رسي چې پر دغه خو دي نو هغه خو هر یو نه ویشتی، بې ګناه سړی نه ویشتی. دا خو دا چیز لوټې دي را باندې غورځي هر ځای چې ومشه. بیا کښکې یو لس یې کاروله، یو شل دا په سوهاوو یې کاري، زموږ پیه شه را دسې ګرځ دې به یو وخت سره مړه کړي چې بې غمه شه. وسلام.
الو، ورکۍ د غورک ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. بیا زما دا یو پیغام دی چې دغه د غورک ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف دي. کښتونه یې وسول، زیرې یې وسولې، غنمان یې وسوله، دا خلک مسکنان دي، ډېر په تکلیف دي. نور حکومت مو دا خواهش دی چې یا دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ولې لایکې چې تر قدرت یې تېره ده، خو ولې لګې کې نو دا حکم مشکل نه دي سره یو کار نشي کولای اوسه نه وي وجود یې مخلوق در بدر کی وجود یې اخر بده تاوان نه رسي کدي په واسه دا خو به سی وای خزینه ز تجان سوا خپل ول سوالي ولا سه او کدي په قدرت نه ده نه کوم چې مو په و په تور و و سیم په تور کې دي هیڅ دین نه دي کړی افکار دی بندیان دی دا څلور پنځه کال کې دې سټایټ مالات تیاری کړی دی ته تیار ته دا ولې سوځي نو څه خوند دې کولای شي سټایټ مالات په تیار دي نور بندي السلام علیکم
بلې زه د المند مساکلات ول سالې سره د تفریش کیما دا مساکلا وا ډیره خراب ده ډیر جنگونه بش کی دي مال دا یو میاشت یو نیمه میاشت کې چې موږ بازار ته نه تللی دا وس چې شو خو څوک نمازګری کوي چې نو خواري کوي چې دا مې ارزوره سلام علیکم
بلې سلام علیکم خاص رزګام ول سوالې ستاسو ته پیغام پریږدم خاص رزګام په ول سوالې کې کپلستیک اربا کاندې په چګو جو ورته پوسټې دا وبو پر کاروي باندې په مسکه خلک خېږي آیا دا کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې مسکه خلک موږ د مخالفین د چمبو خلاصو او د ملکی خلکو موږ حفاظت کوو دا د ملکی خلکو حفاظت دی که دوی په ملکی خلکو قانون خوندي کوي په څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه وړو دی پر خېږي دوی ته لنجر ولاړ دی د طالب دوام څخه دوی په خپلو لنجرو کښې دا اوبه نه وړي آیا دا د کورنۍ چارو څه امر دی و دوی ته که دا هم خودسرانه دی دوی پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو چې دغه ملکی خلکو باندې ولې اوبه خېږي دا ډېر ورځ کېږي ابلره دوه نفره پټاو سلو من پټاو سم کی خلک د دې د وبو د فار او خطو به ورخه جوړه ایا دې ملکی خلک خوند کی کدي ځانونه په ملکی خلکو خوند کی والسلام
بل السلام علیکم خاص رزګان ول سوالی سخن تاس ته زنګ دا پیغه پردم د خاص رزګان په ول سوالی کې فرا یو نیم مېشت کې چې لاري بندې دي او چې څوک طالبان ورته ناست دي وطن کې وطن کورونا ملي اردو ولې په غټو باندې آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی اشرف غني ورکړی دی که دوی خپله دا کار کوي دا پیغام زموږ په نشر څخه د ازادي راډیو د لارې څخه موږ ډېر بد دالی کورونا په لیلي توپه ولې انسانان څاروي دا ټوله د منځه دغه نږدې کورو ته ولاړو وسلام مننه ازادي راډیو
سلام علیکم زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم د جلال آباد د مارکیټ د پاره د حاجي ګل مراد د پاټک اچول د پاره د دوه مقاماتو ته او د ښاروالۍ د ننګرهار ته او خصوصا د نوي والي صاحب د ننګرهار دا پیغام دې کوم چې دغه پاټک د حاجي ګل مراد د مارکیټ د دروازې نه ایسته کې منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې راوځي هم درته پیسې اخلي وسلام
بله سلام علیکم زه احمد الله احمدی د زابل ولایت شاجور ولسوالۍ د خاب له منشي څخه له تاسو سره په اړیکه کې یم دلته د دې کار کېږي چې موټرسایکل د حکومت لخوا د خبرو شوي دي بل اردکیانو لخوا څخه خلک ډېر په تدقیق کې د کاکا یا د ماما دوی په طالبانو کې وي د اردکیانو لخوا څخه تدقیق کېږي په یو لک او په دوه لکه روپۍ باندې ازاده کېږي او بل چې هر وخت عملیات په وخت کښې هر موټرسایکل چې په سارا کښې ګیر شي چې اسناد ولو چې نه ولو هغه د حکومت
السلام علیکم زه د ارګون د ولسوالۍ سوربي د ولسوالۍ او نور ولسوالۍ چې ارګون په لویو ولسوالۍ پورې اړوند هغه په نمایندګي خبرې کوم ایم ټي ایم فعل بیخي خراب دی دلته مخکې در شو کار یې کوو دلته خو اکثره خلک مسافر دي یا په پاکستان کښې دي یا په خارج کښې دي یا په عربي ممالک کښې دي د شپې خبرې کوي خصوصا فامیلي بهر تلی نه شي سارا ته لاړ شي بهوځي خطرناک هم دی او شم نه دی چې شپې سړی زنانه او د بام لاس خبرې وکړي دلته په سړک کښې پنځه اویا د ایم ټي ایم سیم کارت خلک اخیستي دي اما کیفیت بیخي خراب دی څو میاشت کې چې خراب شوی دی ما د کمپنۍ نه دا هیله ده چې دې ته توجه وکړي د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د سروبي ولسوالۍ او نور ولسوالۍ خطه د کیفیت خراب دی وسلام
د کندهار ولایت څخه چا سره پر لیکه یم زما پیغام ول احمد شاه اشرف غني ته دغه دی چې په څو ځلې زموږ مشران اشرف غني ته هم تللی دي زموږ ستونزه د کندهار د مېوې د مارکیټ ستونزه تقریبا اووه اته میاشتې کېږي
زموږ مارکیټ د حکومت لخوا څخه زاړه ښاروال چې اوس هم حاکم دی همدارنګه زاړه والي څخه د دغې څخه جېر شوی دی هغه لخوا څخه قذب شوی وو هغه ودرېدی د هغه په یواځ کې موږ ته بل مارکیټ نه دی جوړ شوی موږ ته وایي تاسو د شخصي طرز مارکیټ ته ورته خو هلته زموږ خلک نه دي زموږ خلکو په خپل لګښت باندې خپل هم ځکه زیاته راغلی چې په هغه باندې د ولسمشر اشرف غني همدارنګه اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله السلام امرونه هم راغلي دي مکتوبونه ټول کندهار ته رسېدلي دي خوست په کندهار کښې ټول امضا شوي دي خو د کندهار د امنیت قومندان لخوا څخه جنرال عجیب لخوا څخه هغه نه امضا کېږي هغه ته موږ ته د درواغو ډېره کول کېږي نن امضا کېږي سبا امضا کېږي د کندهار کښې یو ځله حاکمه کړی چې د ولسمشر کرزي کړی دی هغه د ورونه په لاس کښې دی هېڅوک په کندهار کښې د هغو څخه هېڅوک واک نه لري چې بل تجارت په مخ بوځي یا وکړي د هغه په مقابل کښې موږ پاڅون کړی دي هغه چارواکي ته کرزي حاکم کړي په کندهار کښې هغه له دم څخه لېرې شوي دي یوازنی شخص په کندهار کښې پاتې هغه جنرال عجیب دی موږ غواړو چې هغه هم له دې څخه لېرې شي او موږ ته خپل کار بېرته ژر علاج ځکه زموږ خلک اوس ډېر مجبوره دي نور نه شي کولی چې دغه مجبورتو ته هم کښېني نو زموږ مظاهرې هم کړي په کابل کښې د کابل پارلمان مخکې نو زموږ هیله دغه ده چې اشرف غني خصوصاً یو ځل بیا پر کندهار باندې فشار راولي او همدغه زموږ ستونزه حل کړي مننه د الله سامان
الو السلام علیکم زه د روزګان د ولایت کښې زه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم زموږ لار ډېره بنده ده زه د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت څخه غواړم چې دغه زموږ لار خلاصه کړي خصوص د چیرې د قومنداني امنیت څخه دا څنګه قومنداني نه دی زه ولسوالۍ په یو کیلومتر کښې جنګ دی او دی هېڅ توجه نه ورته کوي السلام علیکم
دوستانو ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه هم دومره وه دا باید یاده کړم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستول سوو پیغامونو پر اساس جوړیږي قلم او کاغذ راواخلئ د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمیره درسره ولیکئ د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مویم تر بیا مو په خدای سپارم الله مو مل
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
Thank you.